امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه ته خراغ لست. زه ګالیا رانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د سولې عالی شورا وایي سوله د افغانانو غوښتنه ده. د هند پاوز لوی درسیز د امریکا، برتانی او استرالیا د جګپړو نظامی چارواکو سره خبرې کړې دي او پاکستانی چارواکو هندی پیلوټ د واګا سرحد ته انتقال کړی دی چې هند ته وسپاري.
سرټی کې تاسو واوریدل په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم موضوعات، مرکې او راپورونه هم لرو. د سولې عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی وایي افغانستان په خواته نشي ستنېدلی.
شما اطمینان میدم برادران و بزرگان،
ده هم تاسو ورونو او مشرانو ته ډاډ درکوم چې افغانستان بیرته شاته نه ځي.
طالبانو په هلمند کې د ملي اردو په اړه برید کې 19 عسکر وژلي دي.
دښمن چې په دوه نقطه کې بلاک شوی وو، د قراول سنگ ته د یو بلاک ختم شو.
دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي، خو اوس د دې مهال خبرونه شافیا سردار او عاشق الله رحیم زوی تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان خبر اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او د نړۍ په هر برخه کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په حق له خبرې کیږي د هرکلی کوي. ښاغلی خلیلی د جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې چې د آیت الله صادقي پروانې د دوهم تلین په مناسبت جوړه شوې وه، وویل چې د سولې عالی شورا د مشر په توګه د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي او تمه لري چې دا خبرې به ښې نتیجې ولري.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. د هند د پوځ لیدرستیز جنرال قمر باجوا جاوید باجوا نن امریکا، برتانی او استرالیا د جګپړو نظامی چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان پوځي مشران په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې د هند سره یې جنجال زیات سوی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر کې لیکلي چې د پوځ لیدرسیز د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال جوزف اوټل او د برتانی او استرالیا پوځي مشرانو ته ویلي دي چې د هند او پاکستان ترمن جنجال د سیمې په امنیت او ثبات اغیزه کوي. جنرال باجوا د چین، برتانی او امریکا د سفیرانو سره هم خبرې کړې او دا یې ورته ویلي چې پاکستان ته د هر تجاوز په مقابل کې د خپل ځان د دفاع لپاره جوابی اقدام کوي.
په همدې حال کې پاکستانی چارواکو نیول شوی هندی پیلوټ د واګه سرحد ته انتقال کړی دی او نن به هند ته وسپاري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون ویلي و چې هندی پیلوټ ابی نندن ورتمام د سولې په خاطر هند ته سپاري. دا پیلوټ د همدې تیرې چهارشنبه پر ورځ هغه وخت ونیول شو چې جنگي الوتکه په پاکستان کې ولویده.
هند تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کې تر ټولو د غټې مذهبي او اسلامي ګوند فعالیت بند کړ. هند په دې تیرو څو اونیو کې د هغو مبارزینو پر ضد سخت اقدامات پیل کړي چې په هندي کشمیر کې د هند کنټرول ختمول غواړي. چارواکو د سرینګر ښار په مختلفو برخو کې لارې کوڅې هم د جمعې په ورځ په دې خطر بندې کړي وې چې د احتمالي مظاهرو مخه ونیسي. د هند د کورنیو چارو وزارت پرون د پنجشنبې په ورځ د جمعیت اسلامي په ګوند 15 کاله بندیز ولګاوه. هند په دې ګوند تور لګولی چې غیر قانوني ټولنه ده او په سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. هندي چارواکو شاوخوا 400 مبارزین نیولي چې د هند څخه ازادي غواړي. هندي پوځیانو همدارنګه د سرینګر ښار په جامع مسجد کې خلک د جمعې لمانځه ته پرې نه ښودل.
ملګری ملتونه وایي د تیر کال د ډسمبر د میاشتې را په دې خوا لږ تر لږه 400 کسان د داعش تر کنټرول لاندې د دیر الزور سیمې نه د تیښتې په هڅه کې مړه شوي دي. د خبر تفصیل د تاج امینیار ناوري.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویاند جینز لارک خبریالانو ته وویل چې دغو کسانو هڅه کوله د سوریې په شمال ختیځ کې دالهول کم ته ځانونه ورسوي. د دغه سازمان په وینا د مړه شوي کسانو له دریو نه دوه برخې ماشومان وو. ملګري ملتونه وایي اوس مهال لږ تر لږه 15,000 کسان د الهول په کم کې ژوند کوي، چې 10,000 د دیر الزور نه دې ځای ته تښتېدلي دي. شمېرې ښیي چې له هرو لسو تنو څخه 9 ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو دغه ویان همداشان ویلي چې شاوخوا 150 ماشومان د سختې خوارځواکۍ له امله روغتونونو ته وړل شوي دي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د ویتنام په پایتخت هانوی کې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره ملاقات یې ګټور و. ټرمپ وایي موږ پوهیږو چې هغوی څه غواړي او هغوی پوهیږي چې موږ څه غواړو. د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات د پنجشنبې په ورځ پرته له دې چې د بل ملاقات په حق له کومه موافقه وسي پای ته ورسېده. د امریکا جمهور رئیس وایي دا ملاقات په دې خاطر په نیمایي کې پای ته ورسېدی چې شمالي کوریا د بندیزونو په لیرې کولو ټینګار کاوه. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ان ویلي چې د شمالي کوریا او امریکا سره به ګډ کار وکړي چې د کوریا د ټاپو وزمې بي اټومیکي دو په حق له موافقه ته سره ورسېږي.
د جرمنی حکومت وای نن پریکړه کوي چې آیا د سعودي عربستان حکومت ته د وسلو په لګولو بندیز ختم کی کنه. دغه بندیز د همدې رواني میاشتې په 9 پای ته رسیږي، خو ښایي چې بندیز به دوام وکړي. د جرمنی یوې حکومتي سرچینې د دیر شپیګل مجلې ته ویلي دي چې ښایي بندیز به څو نورې ونې هم دوام وکړي. جرمنی د یمن په کورنۍ جګړې کې د سعودي په ښکېلتیا اندېښنه لري او وروسته تر هغې یې پرې د وسلو انتقال بند کړ چې په ترکیه کې د سعودي په قونسلګری کې عرب ژورنالیست جمال خاشقجی ووژل شو. د دیر شپیګل مجلې په راپور کې ویل شوي دي چې صدر اعظم انګلا مرکل او د مالی وزیر اولاف شولوس چې د میرمن مرکل مرستیال هم دی، دواړو موافقه کړې ده چې د وسلو د انتقال بندیز باید دوام وکړي.
د مالزیا په شمال ختیځ ساحل کې چارواکي وایي 40 روهینګیایي مسلمانان یې ژغورلي چې قاچاقبرانو په نیمه لار کې پرې ایښي وه. اکثریت دا کسان میرمنې او ماشومان وه. پولیس وایي دا کسان کلیوالو په داسې حال کې پیدا کړي چې سخت وږي او ستومانه وه. چارواکي ګمان کوي چې دغه روهینګیایي مسلمانان به د تالین څخه مالزیا ته تللي وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. او سم د خبرونی ریپورتونه درته وایم. محمد کریم خلیلی وایي په دوحه کې طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو خو پایلو ته هیله لري، خو د سولې د شورا رئیس وایي چې سوله د طالبانو امارات ته د ستنېدلو په معنا نه ده. په مکړې په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال دی ریپورت ده.
د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او د نړۍ په هر برخه کې چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په هکله خبرې کیږي د هرکلی کوي. خاغلی خلیلی جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې چې د آیت الله صادقي پروانی د دوهم تلین په مناسبت کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د سولې علي شورا د مشر په توګه د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې له روانو خبرو ملاتړ کوي او تمه لري چې دا خبرې به ښې پیلې هم ولري. د سولې علي شورا رئیس ویل د مخې هم څو ځلې ویلي اوس بیا وایي چې سوله به هغه مهال یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي چې د افغانستان ټول خلک پکې شریک وي او د سولې د بهیر مالکیت هم له افغانانو سره وي.
این هم به شما اطمینان میدم برادران و بزرگان.
ده هم تاسو ورونو او مشرانو ته ډاډ درکوم چې افغانستان بیرته شاته نه ځي. په هیڅ ډول افغانستان بیرته تور تیاره تیر وخت چې موږ شاته پریښې نه ګرځي. سوله د طالبانو امارت ته د ستنېدلو په معنی بنوي او نه ده، دا باید روښانه وي.
خو خغلی خلیلی د همویل چې سوله باید په داسې ډول وشي چې د طالبانو اړخ او نه هم د طالبانو مقابل لوری د تسلیمېدو په معنا وګڼي. هغه ویل چې باید د ملي ګټو په رڼا کې دې مسلې ته د حل لار وموندل شي. د سولې علي شورا رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې سبا د شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومت مرکچي پلاوي د سولې په سر خبرې له سره پیل کړي. دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو لخوا په خپل منځو کې د شوو خبرو په سر د خپلو مشرانو سره د نورو مشورو لپاره د شنبې ورځې زندیدلی وی. طالبانو په ویلامه کې ویل چې تر اوسه د دغه ډلې مرکشي پلاوی او د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی ترمنځ په دوه مسلو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانستان خاوره د امریکا او نورې نړۍ په خلاف د نه کارولو په سر بحثونه شوي چې پرمختګ پکې هم شوی دی. طالبانو ویان زبی الله مجاهد د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې هغه راپور نه سم بللی چې پکې ویل شوي چې امریکایي پلاوی لخوا د دوحه په خبرو کې د طالبانو سره د افغانستان څخه د 3 یا 5 کلونو کلونو په موده کې د امریکای ځواکونو د وټلو په وړاندې خبري شوې دي. زبی الله مجید ویلی چې نه په دې مسله او نه هم د ټاکنو او موقتی حکومت پر مسلو دغه ډلې له امریکای پلاوي سره هیڅ خبري نه دي کړې. په دوحه کې طالبان او امریکای اساسو ترمنځ روانو خبرو پر مهال افغان حکومت په کابل کې د سلور دي شولایتونو د خزو د اساسو په ګډون د خزو د اجماع په نوم د سولې او مشورتي غونډه د پنځه شپې پورې جوړه کړې وه چې پیلې د جمعې پورې خبرې شوې. د خزو د اجماع د مشورتي غونډې دوه تنظیمونکو د جمعې پورې خبريالان ته ویل چې خزي غواړي د سولې په خبرو کې خپل غږ په خپله اوچت کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسین صافی ویل چې د خزو د اجماع د دې غونډې 14 مازیز پریکړه لیک په کابل او درې دي شولایتونو کې د شاوخوا 15,000 خزو سره د غوي د مخامخ خبرو او بحثونو په پایله کې ترتیب شوی دی. په دغه پریکړه لیک کې په جګړه کې د خیل خواو څخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه شوې ده.
موږ افغان خزي له حکومت، طالبانو او مخالفو وسلوالو ډلو څخه سمدستي د جګړې د پای ته د رسیدو او لکوم قید او شرط پرته د اوربند اعلان غوښتون کې یو. موږ خزي دوامدار سولې ته د رسیدلو لپاره د ولسی حرکتونو او حکومتي اقداماتو قوي ملاتړ کوو او همداراز د نورو سلغوښتونکو ولسی حرکتونو پر پایښت ټینګار کوو سو په افغانستان کې دایمي سولې ته ورسیږو.
د خزو د اجماع د مشورتي غونډې په پریکړه لیک کې له ټولو افغان مېرمنو هم غوښتل شوي چې د سولې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو ماښامنۍ خبرونه اورئ. یو شمېر هنرمندان هم له طالبانو سره د افغانستان د سولې په برخه کې د مېرمنو د حقونو او د هنر په ساتلو ټینګار کوي.
یقیناً ډېره مننه کوم چې دې برخې ته توجه وکړه. پس په بهتره معلومه ده چې د هر هېواد نیم وګړي واقعاً چې دا مېرمنې دي، یا زما خور ده، یا زما مېرمن ده، یعنی مور ده، یعنی لور ده. په دې نسبت هر کله چې هر پرمختګ چې دي، که چېرته د فعالو او تحصیل یافته او هغو مېرمنو چې په ځانګړي توګه په خپل فن کې تحصیلات کړي او صاحب د نظر او د یوې آیډیې که چېرته دو سره مشوره وشي، د دونه نظر واخیستل شي، فکر کوم چې ډېر ښه کار دی، هم شرعي ده او هم قانوني. په دې نسبت دغه نن سبا چې کوم ارزښونه په تلویزیونونو راډیوګانو کې توضیح کېږي، چې البته د سولې مسئله ده، تر ټولو ډېره قیمتي او ډېره ګرانبها مسئله ده. په دې نسبت که چېرته زه او ته نظر لرو چې څنګه دا مشکل حل کړو، اندا چې نشو کولای، باید احساس کړو چې څه کمی وجود لري. که چېرته مونږ د مېرمنو د آدرس نه، مخصوصا د آګاهو مېرمنو د آدرس نه دې موضوع ته وګورو، فکر کوم چې هغه عاطفه چې مېرمنې د سولې په نسبت لري، هغه د مور آواز چې د خپل شهید زوی په نسبت نظر لري، که چېرته یې دوی عاطفي نظر هم راواخلو، فکر کوم چې دا مسله به یو څه سولې ته کومک وکړي. رغبه شو دې ته چې آیا دغه زما هنر چې ډېر ورته متاثر یم او په ډېر ظالمانه شکل زموږ نه اغواز پای، دې ته به څه زیان ورسېږي که چېرته زموږ نه نظرونه غواړي؟ بس تاسو ګورئ، همدا اوس چې زما او ستا آواز نشرېږي د دنیا د یوې مهمې راډیو نه، یا د دنیا مهمې پېښې د تلویزیونونو له لارې نشرېږي، دا په خپله د آواز او د تصویر د صداو سیما هنر دی. که چېرته موږ دې ته توجه ونه کړو او د تم پکیټا یا سپک سترګو وګورو، نه یوازې دا چې موږ دې هنر ته جفا کړی دا، بلکې خپل خلکو ته جفا کړی. تاسو معلومه ده د هغې ورځې نه چې دغه بدبختي زموږ هېواد ته متوجه شوي دي، زموږ ټول تلویزیونونه، راډیوګانې، حتی سینماګانې پردي فلمونه نشروي او په پردي فلمونو کې هغه مسایل دي چې زما او ستا د شرع او کلتور او دود او دستور سره تړاو نه لري. زه د یو وګړي په عنوان، د دې یو هېواد د یو هنرمند په عنوان ورته وزګار ناست یم او زما په تلویزیون کې دا خبرې نشریږي. علاوه د دې نه، زما ګرانه جلال زل صاحب، که چېرته سوله راځي او د سولې د منعکس کولو دپاره دوی د هنر نه کار وانخلي، نو په کومه وسې وسیله بخپل اواز دوی خلکو ته ورسې. دا ویلای شم چې رادیو او تلویزیون او تصویر.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. تاسو دا اوس د کابل پوهنتون استاد ممنون مقصودی مرکه مو اوریده چې زموږ همکار سیمولا جلالزی چمتو کړی. اوس هم بل خبر تر ازو، افغان چارواکي وایي تیر شپه شاوخوا 2 بجې یو شمیر وسلوال چې پوځي یونیفورم یې په تن و، په هلمند کې پر خورا پوځي اړې چې د هلمند 215 میوان قل اردو هم پکې موقعیت لري برید کړی دی. د دې خبر نور جزئیات د خپل همکار عزیز الله پوپل څخه اخلم چې دا شیبه موږ سره په اړیکه کې دی. پوپل صاحب، د دې خبر جزئیات څه دی؟
بله ګلجانی، تاسو محترم اوریدونکو ته سلام. دقیقا لا هم هغه رسمي رقم چې موږ باید د هلمند لاندې چې مسؤولینو څخه واخلو دې موضوع پر اړتیا باندې تر اوسه پورې چارواکي ډېر تفسیره نه کوي. وایي چې د تصفیه تر عملیاتو وروسته به جزئیات دوی د دې مسلې د واضحي مونږ ته امنیتي منابعو سره چې موږ راغلي کیو د دې پیښې اخیری جریان دا دی چې د دولت وسوال مخالفین چې ځانمرګي بریدګر او وسوال پکې شامل دي تعداد یې تر 15 نفر زیات دی. په دې کې 10 نفر وژل شوي دي، ځینې چې تر 15 اضافه دي. د 215 میوان کلی اردو د وسایتو د ترمیم ورکشاپ چي دي. په دې کې د اردو یو چې د سرتیری دایر غمل نیولې دي او جګړه نکي، ولیکن امریکایي کسان هم د دوی د نجات لپاره ډیر په احتیاط سره ګامونه اخلي. تر دې پوري د اردو د مرجوب لپاره باندې هم کم رقم چې مرتلاسه کړی دی له امنیتي منابعو څخه. د 25 نفرو د وژل کېدو چې د اردو منسوبین ستیری دي دا وایي چې دغه پیښه په جریان کې وژل شوی دي او مخکې واضح چې لاس بریدګر هم تر اوسه پوري وژل شوی دي او ځینې لا هم دا اردو کسان چې یرغمل کړی دي ژوند دي. نو دلته لدی سره څنګه هلمند کې باران او طوفاني هوا هم ده چې دا د شورا پوځي اډه په سر کې عموم سره دلته دا کومه چې چې پیښه شوی ده څه خاوري دوړي هم دي. دا د ژغورنی د یرغملو کسانو د خلاصون د ژغورنی عملیات هم امنیتي کسان وایي شي ځکه ایسا مختزي شي دغه ته تاوان ونه رسیږي. په سره کې عموم سره د هلمند دغه ساحه چې د یو اندازه لري د لږه د کندهار هرات د لوی لارې پر سر باندې پرته ساحه ده چې دلته د خبرانو اتاق هم وسول نه شونې دي او په ځمن کې خپل د ولایت مسولین چې د مطبوعاتي دفتر هم صرف دا د پیښې تایید کړی دي او وایي چې ته تصفیه ورسته کمانډو کواوی یا خاص کواوی چې هم زميني او هم هوایي لګیادي غواړي ساحه کې تصفیه به وکړي. تر دې وروسته به وای هغه مکمل معلومات چې دي د رسنیو سره شریکو. ولیکن یو مسله ډیره واضح ده چې دغه بریټون کې دوی د نظامی یونیفورم څخه په استفاده او یو ډول خاص ځنی چې هغه د کلی اردو او سمیتی موانی وته په اسانۍ سره د پورتوسی ویډیا او بیت شوسی ویډی له دغو ځینو څخه په استفاده باندې د کلی اردو و داخل ته ځان رسول دي. په شروع کې د کلی اردو په دروازه کې یو قوي موټربم چاودنه کړې ده. بیا تر هغه وروسته د جنگ شروع شوی دی لکه څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې اشاره وکړه ورته چې د تیر شپې یادونه سهار وختي 2 بجې دا مسله شروع شوی ده. اوس چې د دې پر محلي وخت افغانستان کې 2 بجې او 3 دقیقې کېږي دا سلسله لا هم جریان لري. نو دا آخري وضعیت ولې پیښ شوه؟
ډیره مننه کوم پوپل صاحب، کور ودان، سلامات سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ همکار عزیز الله پوپل چې د هلمند برید په حق لې جزئیات راکو او اوس هم د خبرونې بل رپورټ درته وایم. جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې دویمه غونډه لدی عمل نیمګړی پریښودله چې کیم جونګ اون ډیری غوښتنې درلودلې، خو لویه پوښتنه دا ده چې دغه خبرې اوس کوم لوري ته روانې دي. د امریکا غږ خبریال بل ګالو د ویتنام پلازمېنې هانوی څخه رپورټ راکوي.
ډونالډ ټرمپ که څه هم د یو معاملې لپاره هانوی ته تللی و، خو هغه ونه کړی شول چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره هوکړې ته ورسیږي.
I could have signed an agreement today and then you people would have said, "Oh, what a terrible deal, what a terrible thing he did."
ما کولای شول چې نن یو موافقه لاسلیک کړم. خو تاسو به ویلې چې ګورې څومره خراب معاملې کړې ده، څومره خراب کار کړې ده. نو باید موږ دې ته آماده وای چې له دې غونډې ووزو.
ښاغلی ټرمپ د څه وخت راهیسې ډېر هیله مند وو او ویلي وو چې یوې هوکړې ته د رسېدو بیړه نه لري. داسې معلومیږي چې د هغه خبره سمه وه. ټرمپ وایي چې کیمپ په یو وار د ټولو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه درلوده، خو امریکا نه غوښتل چې دا کار وکړي. ټرمپ وایي چې د لاسلیک کولو اسناد آماده وو. دا سپینې ماڼۍ په مهال ویش کې د لاسلیک کولو مراسم هم زیات شوي وو، خو وروسته یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې معامله ونه شوه. ان یوه ګډه اعلامیه هم خپره نه شوه او د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یوه اجنډا رامنځته نه شوه. خو ځینې څېړونکي خوښ دي چې ټرمپ له دغې غونډې ووت. د هیریټیج څېړنیز بنسټ څخه اولیویا اینس وویل،
شمالي کوریا د توجیه وړ غوښتنه نه درلوده. هغوی وویل غواړي د ټولو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل یو شمیر اټومي مرکزونه وتړي.
تر اوسه د دریمې غونډې په اړه کوم پلان نشته، خو ښاغلی ټرمپ ټینګار کوي چې له غونډې څخه د هغه وتل د بندیتې معنا نه لري.
زه فکر کوم چې دا ډېر ښه او دوستانه وو. دا وتل د هغو وتلو په څیر نه وو چې یو څوک راپاڅیږي او وزي. زموږ اقدام دوستانه بڼه درلوده. موږ له یو بل سره مخخه وکړه.
له دغې سرمشریزې مخکې امریکایي چارواکو تمه ښودلې وه چې لږ تر لږ د اټومي وسلو د لرې کولو او د دغې پروسې د پرمخ بیولو د څرنګوالي په اړه به یوه موافقه وشي. دا لومړنۍ غونډې څخه اته میاشتې تیرې دي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا واشنګټن او پیانګ یانګ خپلو هدفونو ته نږدې شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن څخه اوري. اوس هم په کندز کې د میرمنو د روغتیایي ستونزو په هکله یو راپور لرو.
په هند او پاکستان کې په میلیونونه انسانان اوس مهال دا ویره لري چې نه دا چې پوځي جګړې زیاتې شي. خو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ویتنام کې د شمالي کوریا له رهبر سره د لیدنې پر مهال وویل هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج راکم کړي.
دا پاکستان او هند په اړه په زړه پورې خبرونه شته. دی خپل کار ته ادامه ورکوي، خو مونږ هڅه کوو چې ترمنځ یې تشنج راکم کړو. مونږ هیله من یو چې دا پای ته ورسیږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې په کشمیر کې نیول شوی پیلوټ د سولې لپاره د ښه نیت په موخه خوشی کوي، خو هند ته خبرداری ورکړ چې نور کوم اقدام ونه کړي.
له دې ځای څخه غواړم هند ته ووایم د دې وړاندې مزه، ځکه کچیر هند پر مونږ برید وکړي نو مونږ باید ورته متقابل جواب ورکړو.
د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د خپل ګوند غړو ته په خبرو کې په ټول هند باندې غږ وکړ چې د خپل اردو سره ودرېږي.
روسانو د دغو بریدونو یو هدف دا دی چې زموږ د ودې مخه ونیسي او زموږ د ملت مخه ونیسي، خو هر هندي وګړی باید د دوی په وړاندې د دیوال او راکټ په څیر ودرېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تازه د هنوی د سفر څخه ستون شوی وایي چې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره یې په ټلیفون کې خبرې کړې دي او دواړه هیوادونه یې هڅولي چې د لا نورو اقداماتو څخه ډډه وکړي چې د خطر پیښېدو لامل نه شي. کارپوهان وایي پخوا دواړه هیوادونه په سختو حالاتو کې د امریکا منځګړیتوب ته په تمه شوي، خو د ټرمپ اداره د تیرو ادارو څخه توپیر لري.
زه په رښتیا اندېښمن شوم چې موږ به ظرفیت ونه لرو. موږ به د دې توان ونه لرو چې په دې کې ځان دخیل کړو او د هند او پاکستان لپاره د باور وړ او بې طرفه منځګړي په توګه منځګړیتوب وکړو، هغه هم په داسې حالت کې چې د دوی تشنج زیات شوی دی.
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو هم امریکا غږ ته ویلي چې دوی اندېښمن دي او له هند او پاکستان څخه یې د زغم غوښتنه کړې ده. کالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د هند او پاکستان ترمنز د تشنجونو په حق له رپورت واوري چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي هیوادی هڅه کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی ډیر شوی او اوس د دواړو لورو ترمنځ د جګړې ویره زیاته شوې ده. اوس هم بل خبر لرو د افغانستان څخه. په کندوز کې د میرمنو د روغتیایي ستونزو په هکله راپور لرو چې ګل رحیم نیازمن را لېږلی دی.
ځینې میندې د امیدوارۍ پر وخت له ډاکترانو سره د ځان او ماشوم د صحت په خاطر مشورې نه کوي، نو ځکه د زیږون پر وخت میندې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. ډاکتران وایي کله چې زیږون نورمال نه وي او د مور او ماشوم د مرګ سبب کیږي، نو میندو ته د عملیات له لارې د ولادت مشوره ورکوي. د بلخ د روغتون خزینه ډاکټران وایي چې دوی د هغه غیر نورمال زیږون پر وخت میندې عملیات کوي چې مور ته ترې خطر زیات وي، خو یو شمیر میندې له خطر پرته هم د عملیات له لارې د ولادت غوښتنه کوي. د بلخ یو اوسیدونکی چې 15 اولاد یې د عملیات له لارې تولد شوی وایي چې د زیږون پر وخت یې خونریزي درلود او ماشوم یې سرچپه و، نو ځکه یې د ماشوم پیدا کېدو په خطر عملیات وکړ.
خونریزي کردم، یک دفعه آمدم گشته با خونه رفتم باقی آمدم این دفعه خونریزي کردم، این عملیات کردم.
په کلیوالو سیمو کې اوس هم میرمنې د زیږون پر وخت کلینیک ته نه وړل کیږي. ډاکټران وایي همدا علت دی چې تر اوسه په کلیوالو سیمو کې د ولادت پر وخت د میندو ماشومانو د مرګ پیښې شته، خو د پخوا په پرتله کمی شوې دي. د بلخ د بو علي سینا د دولتي روغتون د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره سمیرا عنایت وایي چې دوی لومړی میندو ته توصیه کوي چې نورمال ولادت وکړي، خو که میندې د عملیات له لارې د ولادت غوښتنه کوي دوی یې مخه نه نیسي.
پروسه ولادت چون درد شاید زر زیاتر است، بعض مریضان عملیات ترجیح میدن نسبت به ولادت.
په تیرو څو کلونو کې د تبلیغات او د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړېدو له امله د زیږون پر وخت میندې کلینیکونو ته وړل کیږي. د بلخ د روغتون یو بل ډاکټر غزال وایي چې د تیر کال په پرتله د هغو ولادتونو شمیر 6% زیات شوی چې ماشومانی نورمال نه زیږي، نو ځکه دوی دغو میندو ته د عملیات توصیه کوي. د تیر کال په پرتله د غیر نورمال زیږون پیښې زیاتې شوې دي. هر ورځ 168 ناروغان مراجعه کوي چې له جملې څخه یې له 15 تر 20 پورې میندې دې ته ضرورت پیدا کوي چې ولادت یې د عملیات له لارې وشي. د روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي چې اکثر میندې د خونریزۍ له امله ژوند بایلي، ځکه چې د امیدوارۍ پر وخت یې د ځان او ماشوم په اړه صحیح مشورې نه وي کړي. په تیرو 15 کالو کې د مور او ماشوم د مرګ پیښې کمې شوې دي. په خوا به په هرو 100 ولادتونو کې 1400 میندې او ماشومان تلف کېده، خو اوس دغه ارقام 143 ته راکم شوي دي. د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د مور او ماشوم د مړینې دغه کچه نوره هم راټیټه شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان د سولې ادارې شورا رئیس محمد کریم خلیل وایي سوله د افغانانو غوښتنه ده او د نړۍ په هر برخه کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هکله خبرې وشي دای هرکلی کوي. هند تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کې تر ټولو د غټ مذهبي او اسلامي ګوند فعالیت بند کړی دی. هند په دې تیرو څو اونیو کې د هغو مبارزینو پر ضد سخت اقدامات پیل کړي دي چې په هندي کشمیر کې د هند کنټرول ختمول غواړي. د پاکستان د پاوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا نن د امریکا، برتانی او استرالیا د جګپړو نظامی چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان پوځي مشران په داس حال کې دغه خبرې کوي چې د هند سره جنجال زیات شوی دی. پاکستاني چارواکو همدارنګه نیول شوی هندی پیلوټ د واګا سرحد ته انتقال کړی دی او نن به یې هند ته وسپاري. ملګری ملتونه وایي د تیر کال د ډسمبر د میاشتې را په دې خوا لږ تر لږه 40 کسان د داعش تر کنټرول لاندې د رزور سیمې نه د تیښتې په هڅه کې مړه شوي دي. د جرمني حکومت وایي نن پریکړه کوي چې آیا د سعودي عربستان حکومت ته د وسلو په لیږلو بندیز ختم کړي او کنه. د مالیزیا په شمال ختی ساحل کې چارواکي وایي 40 روهینګي مسلمانان یې ژغورلي دي چې قاچاقبرانو په نیمه لار کې پرېښول. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ویتنام په پایتخت هانوی کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره ملاقات ګټور و. ټرمپ وایي موږ پوهیږو چې هغوی څه غواړي او هغوی پوهیږي چې موږ څه غواړو.
لیرو قدرمن لیدونکو پا هم دیزای دا امریکا غاگ آشنا رادیو پختو ماخمنی خبرونه پای ترسیگی. خو دا امریکا غاگ آشنا رادیو خبرونه دوام داریم.